کله زه د مکتب په دوره کې ما سي په لومړی کې فعالیت شروع کړ، هغه وخت زه متعلمه وم، ما شعر لیکل پیل کړل او له دې سره مې کورنۍ سرسخت مخالفه وه. خو ورو کله چې ما فرهنګي فعالیتونه شروع کړې، یوه ټولنه مې جوړه کړله، ورونو به مې پلار ته ویل چې دوی باید مکتب هم ونه وایي او باید دغه فعالیتونه چې مخته روان کړي دي دا پرېږدي. خو یوازینی زموږ په کورنۍ کې مې پلار وو او یو وړکی ورور مې و، هغه له موږ سره مخالف نه و. هماغه و چې پلار مې هغوی ته قناعت ورکړه، ما ورته قناعت ورکړه چې زه هم کولی شم د یو نارینه زوی په څېر یا د نارینه ورور په څېر باندې د ښځې په صفت باندې ویاړونه راوړم او خپل ځای ثابت کړم په ټولنه کې. په لومړی کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس الحمدلله باید ووایم چې کورنۍ مې را سره هېڅ مخالفت نه لري، کورنۍ مې را سره رضا ده، ورته مې قناعت ورکړه او خپل ټول هغه پرمختګونه چې تر اوسه پورې مې کړي دي او یا مې ټولنې ته کار کړی ده په هغې باندې ویاړي او رانه خوشحاله دي.
د نورو په برخه کې کورنۍ ته زیاتره کورنۍ یو کیسړی دی افغان کورنۍ لیدلوري نه موضوع ته وګوري، مثلا د کورنۍ نارینه د خپلو خویندو لونو د خوندیتوب په اړه تشویش لري. د موږ د افغانستان په ټولنه کې ځینې خلک یوازې دا یو کلتوري او دغه پورې تړلې مسله بولي چې دوی ښځو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، په اصطلاح چې نارینه نه غواړي ښځې کار وکړي. خو ماته داسې کورنۍ معلومې دي چې هغوی د غواړي چې لونې یې د کورنۍ نجونې یې مېرمنې یې کار وکړي، فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، خو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنه لري او دا اندېښنه د دې سبب کیږي چې په اصطلاح د هغوی ممانعت وکړي. په مجموعي توګه په دې برخه کې تاسو کورنیو ته څنګه داسې و منځلارې مشوره ورکولای شئ چې د دوی له خپلو لونو سره په دې برخه کې څنګه چلند وکړي او د خپلو کورنیو له ښځمنو سره که هغوی غواړي فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، کار وکړي؟
په ټوله کې پرېښتیا هم دا ستونزه ډېره ده او له کلتوري ستونزو سره به موږ مبارزه وکړو، کورنۍ ته به قناعت ورکړو، خو په رښتیا هم له امنیتي ستونزو سره سخته ده چې ته یوې کورنۍ ته په ډېر مشکله باندې قناعت ورکوې. دا په رښتیا هم مشکله خبره ده چې ته ورته شاوخوا چاودنې کېږي، امنیت خراب وي، وضعیت سرور وي په اصطلاح، او ته یوې کورنۍ ته وایې چې ته د خپله لور، خپله مور یا خپله خور دې پریده چې هغه ښوونځي ته لاړه سي درس وایي. خو په ټوله کې زما د مشورې په توګه چې موږ په دې برخه کې کار هم کړی ده او راته ثابته شوی هم ده، هغه په دې ډول ده چې موږ کورنۍ ته د قناعت تر څنګ دوی ته مورال ورکړی ده، همت هم ورکړی ده چې ګورئ صحیح ده امنیت خراب ده، خو که چېرته موږ نامنۍ ته وګورو او په کور باندې کینو، خو په دې ډول سره به موږ د ښځو په برخه کې چې کومه اړتیا ده ټولنې ته، کومه اړتیا ده افغانستان ته، دا به یو ورځ پلس صفر سره ضرب شي. او موږ نه غواړو چې داسې یو حالت رامنځته شي چې په افغانستان کې د خویندو چې له نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، دا د ښځو دا برخه د فلج شي یا د بې تعلیمه پاتې شي یا د خپلو حقونو د دفاع په خاطر یا د مخنیوي وشي. زموږ د کورنۍ ته مشوره دا وي چې د دې لپاره چې موږ نیمه افغانستان په پښو درو، په کار ده چې موږ تعلیم وکړو، په هر ډول شرایطو کې مبارزه وکړو، کار وکړو، همت له لاسه ورنکړو او خپلې خویندې لوڼې او مېرمنې چې ده هغوی د زده کړو ته اجازه ورکړو، تعلیم ته پرېږدو.
ازاره وضعیت د ښځو په وړاندې یوه همیشنه ستونزه ده، هغه که دوی په اصطلاح عادي مېرمنې وي چې بهر له کور نه په سودا پسې وزي، هغه که په دفترونو کې کار کوي، هغه که په ادارو کې کار کوي، د دې ستونزې په اړه وخت په وخت په افغانستان کې بحث کیږي، رپورټونه خپرېږي او خبرې کیږي. تاسو څومره دا ستونزه درک کړې ده او د تاسو فکر باندې د یوې مدني فعالې او د یوې داسې فعالې په توګه چې په ننګرهار کې د ښځو د فعالیتونو لپاره کار کوي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره کار کوي، دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
زما په نظر باندې دا ستونزه ډېره ده. موږ چې مکتب وویلې، پانتون مو وویلې، نو ډېری له دې ستونزو سره مخ شو او دا اوس هم د خپلو فعالیتونو په لړ کې لداسې خلکو سره مخ کیږو چې هغه پرختیا هم خویندو ته مشکلات جوړوي، د خویندو د ازار وضعیت سبب ګرځي. زما په نظر باندې د حکومت ونډه په دې کې سل په سلو کې ډېر مهم رول لري چې د دې لپاره جدي یو کمیسیون جوړ کړي چې هغوی جدي په دې برخه کې فعالیت وکړي. یعنی هغه ورونه چې یو باوري مرکز باید رامنځته شي چې هغې ته خویندې په اسانۍ سره خپل مشکلات وایي، د خویندو له لورې باید داسې یو کمیسیون جوړ شي، یو مشترکه یا یو مشترکه اداره جوړه شي، یا همدغه د ښځو چارو وزارت چې کار کوي، د ښځو چارو ریاستونه چې په ولایتو کې کار کوي، همدوی باید په دې برخه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړي چې خویندې په ښه زړه باندې دوی ته خپل ستونزې مشکلات ورسره شریک کړي، او هغه څوک چې د خویندو د ازار وضعیت سبب کیږي دا محکمه سي او دا راکش سي محکمې ته. نو زه فکر کوم چې قانون چې کله جوړیږي او قانون چې په خلکو باندې عملي نسي په دې برخه کې زه فکر کوم دا مشکلات لا هم ډېریږي. او زما په نظر باندې زما مشوره دا ده د یوې فعالې په توګه چې له دې ستونزو سره مخ شوې یم، حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، خویندو ته باید یو داسې مرکز رامنځته شي چې د باور وړ وي، هغوی خپلې ستونزې مشکلات شریکي، او په جدي ډول باندې دغه قضایه تعقیب شي او دغو خلکو ته سزا ورکړي.
خپل راتلونکي لپاره څه پلان لري د کاري برخې کې چې دغه مدني فعالیتونه سیاسي فعالیتونه یو وخت کوم ځای ته رسوي، څه هیله ورته لري؟
زما پلان دا دی سره لیز زه اوس خپل شخصي وظیفه هم لرم، په څنګه فعالیتونه هم کوم، که زه هر څومره لوړ پوست ته ځم که چېرته زه حکومت کې په کوم پوزیشن باندې یا بست باندې راسم، نو یما متمرکزه نقطه به دای لو د وظیفې تر څنګ چې زه به خپل فعالیتونه نه پرېږدم، زه به نورې خویندې تشویقوم چې دې میدان ته راشي، دې ډګر ته راشي، مبارزه وکړي، کار وکړي، او د نورو خویندو غږ چې هغوی په کورونو کې د لاسرسی نه لري یا د مرسالارې ټولنې له وجې په کور ناستې دي، د دوی غږ وګرځي.
وخت پاتې دی په ورستیو کې که تاسو څه خبره لرئ، څه ویل لرئ، د ورستی ځل لپاره مایکروفون در کوم او مننه درنه کوم، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه انسب له تاسو د ازادي راډیو له ټولو اوریدونکو چې خبرونه یې تر دې دمه موږ سره اوریدلې ده. زه په ټولو ځوانانو باندې، په ټولو ورونو باندې، خصوصا په پلرونو باندې غږ کوم چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته پرېږدي، خپلې خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی درس ووایي. نو زموږ په پښتنو کې دا ډېر بد رواج ده چې خپله خور به تعلیم ته نه پرېږدي خو وایي به چې زه تعلیم یافته ښځه غواړم. زه په دوی باندې غږ کوم چې د دې لپاره چې خویندې ستاسې د میندو ستاسې د لوڼو خدمتو کې اجازه ورکوي چې همدغه خویندې افتخار د دې وګرځي چې یو ورځ د یوې بلې ښځې ته په کار راشي او د خدمت جوګه وګرځي.
ډیر زیاته مننه کوو مقدس احمد زئی له تاسو څخه چې نن مو موږ ته خپل وخت وویست او موږ سره مو د خپل کار او خپل فعالیتونو او خپل ژوند په اړه خبرې وکړې. دوستانو، په ننګرهار کې مدني، سیاسي او فرهنګي فعاله مقدس احمد زئی وچی موږ سره د خپلو کارونو په اړه خبرې وکړې. موږ ترې مننه کوو، کور ودانۍ ورته وایو او خدای په مانی ورسره کوو. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو.
بلتا بپاتے بپی چمو یم پبارا سبد یم سایم تو ہرا سارا نارا مال دعا پری ند چی ورکھ بش مفلارا مال دعا پری ند چی ورکھ بش مفلارا ژوندان د سپارو توري راو خود ساخستش په تا درنا لوري راو خود تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود تاب پشمار دگ و تو دا آسمان ستوری را خود من مش جانانا زما من مش بیمارا من مش جانانا زما من مش بیمارا مال تو آفری نتی چورک پشم آفلارا مال تو آفری نتی چورک پشم آفلارا تنیم شپو پوی خدوا پایم ما دخا پیرو جامی آغوستی پهاوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یس ما دمین دستم درو یک زارا یس ما دمین دستندرو یک انزارا مال تو آپری ندی چورک بشم آفلارا مال تو آپری ندی چورک بشم آفلارا زمارن زورا لزگیر و یودی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بیا چه را تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم بریم شی زمادا زرد سویر